آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
زیبا خانمی صدای آمریکا آغاز آشنا رادیو خبرونه په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام لرو مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دي تاسو سره راسن نشوغه کېده اوس زیبا خانم د دې ساعت خبرونه وایم د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې د هاوان د ګولې د لګېدو لامل د یوې کورنۍ یو لس غړي وژل شوی دی. د هلمند په ولایت کې ولایتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې نن د دغه ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې په یو کور د هاوان ګولې لګېدلې ده. د یوې کورنۍ یو لس غړي چې درې ښځې او اته سړي دي وژل شوی دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل د امریکا غاښنا راجو ته ویل چې تر اوسه په دقیق ډول نه ده سرګند چې په کور باندې د توپ ګولې لګېدلې او که هوایی برید شوی دی. د افغانستان چارواکي په پاکستان کې د افغانستان د حکومت د وسوالو مخالفانو د پټېدو د ځایونو په حکله د امریکایي قواوو د قمندان جنرال جان نیکلسن د تېرې ورځې د څرګندونو په باره کې ویلي دي هغه هیوادونه چې د مخې تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې باید وروسته له دې د دغه ډول سیاست نه لاس واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د امریکا غږ ته وویل چې په د ځینو هیوادونو دغه ډول سیاستونو سیمې ته خطر پېښ کړی دی. د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو د افغانستان او سیمې د امنیتي مسلو، اقتصادي، پرمختیایي او انکشافي مسایلو، د دهشتګرۍ ضد مبارزې او د دهشتګرو د ملاتړو هیوادونو په هکله موضوعاتو باندې خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی په دې تلیفوني خبرو کې د امنیت په ټینګولو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو په رول باندې په ټینګار ویلي دي چې د قاطع ملاتړ قواوې امریکایي ځواکونه د امنیت په ټینګولو او د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان د پوځ او امنیتي ځواکونو تر څنګ عمده رول لوبوي. نن په میلیونو ایرانیان په ملک کې سړکونو او لارو کوڅو ته ووتل چې د 1909 کال د اسلامي انقلاب ته ډېر شمکلي ځوان منځي. په پایتخت تهران کې سلګونو خلکو چې پوسترونه ورسره وو مظاهرې وکړې د امریکا ضد شعارونه ورکول. د 1909 کال د فبروري 11مه هغه ورځ ده چې د آیت الله خمیني پلویانو رضا شاه پلوي چې امریکا یې ملاتړ کاوه له قدرت نه وغورځوه. جمهور رئیس حسن روحانی په تهران کې د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت ویلي دي چې د دومره خلکو غونډېدل د سپینې ماڼۍ نو واکمنانو تبصرې غلطې ثابتوي او په خپل حضور دنیا ته دوی څرګندوي چې باید د ایرانیانو احترام وشي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د جمعې په ورځ د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره د یو تعدیل منظوري کړې ده چې ریفرندم به ورباندې وشي. دغه تعدیل د جمهور رئیس قدرت زیاتوي. د جنوري په میاشت کې د ترکیې پارلمان په اساسي قانون کې نوې 13مه ماده تصویب کړه چې د امریکا او فرانسې په شان یو اجرایوي ریاست جوړ کړي. حکومت ویلي دي دغه بدلونونه چې د صدر اعظم مقام به له منځه لاړ شي د موثرې رهبرۍ سبب کېدلی شي، خو منتقدین وایي دا بدلونونه به مطلق العنانۍ ته لاره خلاصه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ ته په تلیفون کې ویلي دي چې امریکا د واحد چین د پالیسۍ درناوی کوي او د چین دا دریز منی چې په تایوان باندې حاکمیت لري. د چین د دغه دریز منل د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په لور مهم لومړنی ګام ګڼل کیږي. د برتانیې د دفاعي چارو یو لوړ رتبه مامور نن د جمعې په ورځ وویل چې د مدیترانې د سمندري ختیځ پلو ته د قبرس په ټاپو کې د دغه هیواد دوه نظامي اډې د سوریې د جنجال په نظر کې نیولو سره د بل هر وخت نه اوس ډېرې مهمې ګڼل کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر قبرس ته په خپل لومړني سفر کې وویل چې د برتانیې دوه جنگي بیړۍ په سیمه کې موجود دي او په تیرو دوه کلونو کې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت خلاف 1200 حملې کړې دي. د برتانیې د دفاعي چارو لوړ رتبه مامور فالن ویلي دي چې ائتلافي قواوې به په روان کال کې د اسلامي دولت په خلاف قاطع حملې وکړي. د دغې ډلې جنګیالي په 2014 کال کې په شاه تنبول شوي دي. فالن ویل د اسلامي دولت ډله اوس په عراق کې څه کم 10% خاوره په خپل کنټرول کې لري او 2 میلیونه خلک د دغه ډلې د منګولو نه تر اوسه پورې آزاد شوي دي. او کرملن نن د جمعې په ورځ ویلي دي امکان لري چې روسیې ترمنځ د مفاهمو
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه خبرېږي. نن د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام میلمه شاعر سحیل دی. تاسو له ګروسه کولای شئ خبرونه کې برخه واخلئ. د سټډیو د ټلیفون نمبر ده 202-6-9-10-6. تاسو ټول نمونه چې خبرونه کې برخه اخلئ او خپل نظر څرګندوئ. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو عمومي قومندان ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره اضافي عسکرو ته اړتیا ده. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د مجلس په اجتماعي غونډه کې دا خبره کړې ده. د راپورټ تفصیل واوري.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونه اوس مهال دوه ماموریتونه ترسره کوي چې یوې د تروریزم ضد عملیات او بلې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه، سلا مشورې ورکونه او همکاري ده. جنرال نیکلسن د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ په اجتماعي غونډه کې وویل چې د افغانستان جګړه د بندون په حالت کې ده او د دې حالت د بدلون لپاره زرګونو عسکرو ته اړتیا لري. نیکلسن وویل چې د تروریزم ضد ماموریت لپاره کافي ځواکونه لري، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په کار ده چې افغانستان ته اضافي امریکایي او نړیوال عسکر ولېږل شي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2500 بهرني عسکر دیره دي چې 8400 امریکایان دي. د اضافي عسکرو غوښتنه به ښایي چې ډېر زر د متحده ایالاتو نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مخې ته هم کېښودل شي. ښاغلی ټرمپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا اضافه کېدو په حق له کومه واضح خبره نه ده کړې، خو د پوځ نه یې غوښتې دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د نابودۍ لپاره د تګلاره جوړه کړي. د متحده ایالاتو نوای د دفاع وزیر جیم ماتس هم ښایي په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي چې حالات د نږدې نه وګوري او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نقش په حق له جمهور رئیس ټرمپ ته سلا مشوره ورکړي. امریکایي جنرال د افغانستان امنیتي ځواکونه او په ځانګړي ډول د خاصو عملیاتو ځواکونه وستایل او د سیمې په کچه یې بې مثاله یاد کړل.
This investment which we are requesting in the Afghan Air Force will help them as you mentioned to take over responsibility for their own close air support and even more importantly this
جنرال نیکلسن ول کده افغانستان د خاص عملیاتو او هوایی ځواک په برخه کې پانګه واچول شي د نړیوالو ځواکونو د اوګو بار بس پکشي. نیکلسن په خپل خبرو کې وویل چې د اتنوي هغو ترګرو ډلو د جملې نه چې امریکا په ځانګړي لیست کې شامل کړي دي 22 په افغانستان او پاکستان کې دي. خغلی نیکلسن وویل چې د داعش غړي اکثره پاکستانیان او ازبکستانیان دي او ډیر لږ شمېر افغانان هم یوازې د پیسو په خاطر ورسره یوځای شوي دي. جنرال نیکلسن وایي پاکستانی مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې د یو ثبات لرونکي افغانستان د هدف د ترلاسه کولو لپاره د امریکا سره ولاړه ده، خو تر اوسه د هغوی د خبرې په عملی بڼه نه دی لیدل شوی، په ځانګړي ډول د طالبانو او د حقانی شبکې د فعالیتونو په مهارولو کې. امریکایي جنرال په خپل خبرو کې وویل چې د پاکستان پاوز د ځینو وسلوالو ډلو په خلاف عملیات کړي دي، خو زیاته کړه چې که پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو د پټېدو مرکزونه له منځه ولاړ نه شي په افغانستان کې بریالیتوب به سخت وي. جنرال نیکلسن د روسیې هغه ادعاګانې هم غلطې وګڼلې چې ګواکې د افغانستان حکومت د داعش د ډلې پر ضد په سمه توګه جګړه نه کوي. نیکلسن وایي روسیه کوښښ کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې د طالبانو سره مرستې وکړي او په دې سره طالبانو ته مشروعیت ورکوي. امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې ایران په افغانستان کې د طالبانو سره مالی او نورې مرستې کوي او افغان شیعهګان په سوریه کې د جګړې لپاره استخداموي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دا ومنله چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې مهم علتونه ناسمه رهبري، اداري فساد او رشوت خوري ده. ښاغلی نیکلسن جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې وستایه چې د خیالي عسکرو او په امنیتي ځواکونو کې د اداري فساد او رشوت خورۍ د له منځه وړلو لپاره یې جدي اقدامات کړي دي. جنرال نیکلسن وویل اوس مهال په الکترونیکي توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلوماتو ثبتول روان دي چې په همدې اساس به د افغانستان امنیتي وزارتونو ته پیسې هم ورکول کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com